ستوري نشي دا مشال ریډیو ده ایسویانو ورونو خويندو ته دي د کرسمس مبارکي په ورسي د 12 بجو په دي خبري غړای کی د خپل قربا مجید بابر نه کی هلي او سلامونه مني د خبرونو لپاره را سره بشیر غواخ او د ټکنیک په برخه کې را سره اسحاق اميري ملګری دي د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پختونخوا اندېښنې د دې غړي د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدر هم راوړي. د خپرونې په وروستۍ نیمه کې به دوه اونۍ د خپرونې پرګنې او تړون واوري. اول خبرونه د بشیر واخ.
لومړی د خبرونو سرټکی پښتانه سیاستوال او مدني فعالان وایي چې مرکزی حکومت د چین اقتصادي اراده کې د دوی اندېښنې همداسې له پامه غورځول جاري وساتي دوی به پراخه مظاهره وکړي. په منځنۍ کرمه کې خلک د جګړه ځپلو سره د مالی مرستې لپاره له رواني حکومتي سروې شکایتونه لري او افغان چارواکي وایي د ایش وسلواله ډلې ډېره ځپلې ده. د خبرونو تفصیل په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت د چین سره په اقتصادي راهداري پروژه کې د نورو منصوبو شاملولو خبره کوي. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د پښتنو د حق په اړه د دوی اندېښنې که ځواب نشي نو مظاهرې به وکړي. څو ورځې مخکې وزیر اعلی پرویز خټک له وزیر اعظم غوښتي وو چې د پښتنو له سیمو تېرېدونکي مغربي لار په اړه د پښتنو ځوابولو لپاره ټول ګوندیزه غونډه راغواړي. د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلی غړي شوکت یوسفزی نن مشال ریډیو ته وویل که غوښتنې ونه منل شي احتجاجونه به وکړي.
دی په زبانی کلامی خو مونږ ته دا وایي تاسو دا منصوبه دي کښته او دا به جوړیږي، لیکن چې ورته وایي چې ډاکومنټ څو خیال اګریمنټ چې کوم کې دا سی پیک کیسه دا مغربي لوټ دا هغه ته دی نه خي. مونږ به هر حال پورې کغه احتجاج راځي، کغه اسلام آباد ته تک راځي، کغه پارلیمنت هاوس ګراو راځي، مونږ به هر حال پورې ځو او مونږ خپل د صوبې حق باخلو.
پښتانه او بلوچ سیاستوال تور لګی چې د پاکستان مرکزی حکومت د دوی له سیمو څخه تیریدونکي لارې، صنعتي زونونه او نور پرمختیایي پروژې پنجاب ته اړولې دي، خو د مسلم لیگ نون حکومت دا نه مني او وایي چې د مصوبه کې د ټولو صوبو حقونه خوندي دي. په جګړو او پوځي عملیاتو کې د منځنۍ کرمې ایجنسۍ ځپل شوي ځینې خلک وایي حکومت چې د مالی مرستې لپاره کومه سروې کئی هغه له درغلی وړه کده. حکومت وای تر سروې وروسته به هر پوره اړنګ شوی کور والا ته څلور لک او لک زیانمن شوی کور ته یو لک او شپته زر روپۍ ورکي. خو د منځنۍ کرمې ځینو خلکو تور ولګوه چې پولیټیکل انتظامیه د ذاتی پیژندګلوی په بنیاد د خلکو نومونه لیکي. د میرباغ سیمې اوسیدونکي فضل جان مشال ریډیو ته بلیړه ویل
پل رشتہ داری په بنیاد باندې یا چوک سټیک ہولڈر یال تا مطلب څواسي وی مغو ته کار کوي، حالانکه غریب سړی به بالکل پاتی وی غو ته هیڅ توجه نه ور کوي.
بلخوا د منځنۍ کرمې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عرفان علی پرون مشال ریډیو سره خبر کې د درغلي او تورونه رد کړه. وی ویل چې ځای خلک په سروې کې په سمه طریقه د ضروري اسنادو سره ګډون نه کوي. پرون پاکستانی او ترکی چارواکو په انقره کې د آزاد تجارت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه دوړ خو د تجارت خدماتو او سرمایه کاری په اړه بحث کړی دی. د دې خبرو پنځم مرحله ده. د دې خبر تر مخه به د لړکی بل غونډه په نږدې راتلونکي کې اسلام آباد کې وشي. په داسې حال کې چې نن عیسایان په ټوله نړۍ کې کرسمس لمانځي، پېښور کې پرون دې لړکې غونډې وشوې. پرون پېښور کې د عیسایانو د دې خوشحالیو لمانځنو په غونډه کې د مدني ټولنو ځینو مسلمانانو غړو هم برخه درلوده. ګډونوالو د سیمې امنیت لپاره دعاګانې وغوښتې او په دې موقع د سندرو ترڅنګ سټیج ډرامې هم وړاندې شوې. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې په تیرو 1200 میاشتو کې د سختو عملیاتو په کولو سره د ایش وسلواله ډله ځپلې ده او د دوی نیټورک یا شبکه یې ختمه کړې. د ننګرهار والی ویان دا تولا خوګیاڼي نن مشال ریډیو ته وویل چې د ایش وسلواله له قبایلي سیمو هلته ورځي.
زرګونه دایش په نګرهار کې چې د پولي اخوا څخه به نګرهار ته راتلل دوی اکثره وژل شول. د دوی مهم قومندانان له منځه ولاړل، هغه د دوی رهبري ړنګه شوه. اوس مهال هم په نګرهار کې د دایش حضور شته دی. دوی یوازې اوس جګړیز فعالیت په ډېر کمزوري حالاتو کې لري.
دا په داسې حال کې ده چې تېر هفته د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي وو چې دایش وسلواله ډلې په بچیر اګام او ځینو نورو ولسوالیو کې د ګڼو ملکي وګړو کورونه سوځولي دي. تاسې دا خبرونه له مشال رډیو څخه اورئ. هغه دوه وروڼه چې د دسمبر په درویشتمه په جرمني کې د یوې ترهګرې حملې د پلان جوړولو په شک نیول شوي وو پرون بیرته خوشي شوي دي. د جرمني د ایسن ښار پولیسو پرون وویل دغه دوه وروڼه د ډیرو ثبوتونو د نه موجودیت له وجې خوشي شوي دي. دوی اصلا د کوسوو وو. پولیس وایي دا دواړه په یو مارکیټ د ممکنه برید په اړه د جاسوسي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته ونیول. دا کسان تر هغې څلور ورځې وروسته نیول شوي وو چې یو کس خپل ټرک د کریسمس په لمانځونکو وخیژاوه او دولس کسان یې ووژل. د روس د ولسمشر له دفتره په پرونۍ خبرپاڼه کې راغلی دی چې ایران او روس سلا شوي چې په شام کې د بحران ختمولو لپاره به شریک کار جاري ساتي. پرون د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفون خبرې وکړې. دوی په شام کې د حلب ښار نیول په روانه جګړه کې یوه مهمه لاسته راوړنه وبلله. د رپورټونو تر مخه دواړو ولسمشرانو په دې هم سلا شول چې د قزاقستان په مرکز استانه کې به د شام سولي خبرو په اړه غونډه کوي. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا د واقعیت درک په بشپړه توګه له لاسه ورکړی دی. مسکو د غبرګون د واشنگټن له اړخه د نوو بندیزونو په ځواب کې ښودلی. امریکا په دې روسیو کې د شام په یو شمېر چارواکو دغلته په کړکیچ کې د رول لرلو له کبله په یو روسي بانک باندې بندیزونه اعلان کړي دي. د بشار الاسد د کابینې شپږ وزیران او د دې هېواد یو هوایي شرکت یا کمپنی هم د امریکا د بندیزونو په لیست کې ور زیاته شوي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه درته زمونږ همکار بشیر واخ وړاندې کول. د دې روانې خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه کوریډور فرنٹ مشر سید علم محسود د وزیر اعلی پرویز خټک نه دا غوښتنه کوي.
وزیر اعلی سے پخپلا ان پارٹیز کانفرنس دے صوبے ولی میرا واڑی کہ آغا قطر تا آغا دے جی مدد بنے والا ٹک نو دے دے ٹک پر ہر محاذ کے دا جنگ کھو ہر جے کے بڑا جے کڑا کھو دا جی بجے با تیرا خیر پورے
په کورم قبایلی سیمه کې د ستنو شو بې کور خلکو په روانه سروې نیو کې یو کس وایي
خپل رشتہ داری په بنیاد باندې یا څوک سټیک هولډر وی هلته مطلب سواسي وی مغوته کار کوي حالانکه غریب سړی به بالکل پاتی وی غو ته هیڅ توجه نه ور کوي.
او په پیښور کې د کریسمس رسومات ولمانځل. پرګنه او تړون خبرونه هم لرو د مشال تر څنګ وسې. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو نه لمحه په لمحه ګړی په ګړی خبر شي موږ سره په ټویټر او فیسبوک ملګري شئ. مشال ریډیو مو پته ده. ورځو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپورته ورو د پاکستان وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د ځینو نورو منصوبو منظوري ورکړل. خو د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه او دغه منصوبې په اړه د کوریډور فرنٹ په نوم تنظیم وایي وفاقي حکومت مغربي لارې ته پوره اهمیت او فنډ نه ورکوي. دا چې کچري وفاقي حکومت د صوبې د سیاسي ګوندونو او د کوریډور فرنٹ تحفظات لري نه کړي نو دوی به څنګه خپل احتجاج پر مخ بوزي. تفصیل یې له فرخنده اسد ناورو.
د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال د چین پاکستان د اقتصادي راهداري په اړه د سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټۍ په یو غونډه کې د 1,300,000,000,000 په لګښت سړکونو جوړولو د بیلابیلو منصوبو منظوري ورکړې ده. خو په خیبر پښتونخوا کې د دغه منصوبې په اړه د کوریډور فرنٹ په نوم د تنظیم مشر سید عالم محسود بیا وایي وفاقي حکومت دغه منصوبې شریکې لارې او سړکونه هم په مغربي لاره کې اچوي. دا چې د گوادر کاشغر د منصوبې په اړه کچېرې وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا او فاټا ولست اندېښنو ځواب ورنکړي نو دوی به څنګه خپل احتجاج پر مخ بوزي. په ځواب کې سید عالم محسود وایي
دا به څنګه مونږ پریږدو او مونږ صوبې حکومت ته دا ویلي دي چې وګوره د نواز شریف ته وایي چې ته آل پارټیز کانفرنس راوغواړه. دلته په صوبه کې جماعت اسلامي آل پارټیز کانفرنس راغوښتلی و پاکه مشترکه موږ په یو لای عمل باندې متفق شولو. دې هغه ولې مخکې نه مخې ته کوي؟ دې په خپله صوبې وزیر اعلی صاحب په خپله آل پارټیز کانفرنس د صوبې ولې نه راغواړي چې هغه کچرته هغه د جماعت اسلامي ولا ټیک نه و؟ دې دې ټیک به په هر محاذ کې دا جنگ کوو، په هر ځای کې به دا جګړه کوو. دا چې د جهاد به تر اخره پورې
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو او صوبایي حکومت دا اندېښنه لري چې وفاقي حکومت د پاکچین اقتصادي راهداري منصوبې د مغربي لارې په اړه د دوی تحفظاتو او اندېښنو ته پوره ځواب نه ورکوي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړی سردار حسین بابکوای باید د صوبې وزیر اعلی پر دغه مسله په خپل د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه راوبلي او زیاتوي.
موږ باضابطه باقاعده د احتجاج اعلان هم کړو، د هغه آغاز موږ د صوبایي نه وکړو. بیا چونکې د ہندوستان اور پاکستان دا حالات دا سرالو بارڈر بانی ڈی کریٹیکل سچویشن نو تھا د سنجار ولی خان سے وہ آغا احتجاج کے بازار بیت منگ شروع کر باقاعدہ آگے کی دیا لگا دما پدی و جرالا سی داغے حالات پجا ہمیں سر پارٹی نے پدی دیا ولاڑا لکھے مغربی روٹ دا زمین کا حق سے اور چونکہ زمین کا صوبہ چرا دیا تل پختون بیلٹ چرے دہشت گرد ہے فوج بان ڈیر لوے تباہ دے عوامی نیشنل پارٹی بہ دا مغربی روٹ یقینی کول دا پارا ان شاء اللہ ٹول مہذب لاری احتجاج نے چیزیں خبر استعمال ہے
دین اڑان دی نواز شریف پدی اڑا د ٹولو سیاسی ګوندونو د پارلماني غړو سره هم لیدلی چې دا شان د ټولو صوبو تحفظات ته ځواب ورکړي. بلخوا د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا وزیر اعظم نواز شریف ته ویلي چې په دې اړه د یو بل ټولګوندي غونډه هم وکړي. د تحریک انصاف ګوند د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی شوکت یوسف زئی وایي دوی خپلې اندېښنې له وفاقي حکومت سره شریکوي.
او دا به جوړی دي، لیکن چې ورته وایي چې ډاکومنټس خو هغه اګریمنت چې کوم کې دا سی پیک کیسه دا مغربي لوټ دا هغه تدی نه خي. دا یو شکوک شوبات دي چې دغه زموږ حکومت نو موږ دا نه غواړو چې را سبا بند څوک راشي او دا په سی پیک کې د دې اړو سه حصہ نه دي. صبح بیا به خلک موږ ته خبرې کوي چې دا پته نه پسه خر شو. موږ به هر هغه پورې هغه احتجاج راځي که هغه اسلامآباد ته تک راځي که د پارلیمنت هاوس ګراو راځي، موږ به هر هغه پورې ځو او موږ خپل د صبح حق.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه داسې نظر لري چې وفاقي حکومت د گوادر کاشغر منصوبې د مغربي لارې ته پوره پیسې او اهمیت نه ورکوي، خو وفاقي حکومت بیا دغه ناسم ګرځوي او وایي ټولو صوبو ته به جایز حق ورکوي. بلخوا چین هم په وفاقي حکومت غږ کړی چې دغه منصوبې د کامیابولو لپاره د ټول سیاسي ګوندونه یو ځای کړي.
له کلونو راهیسې روانې بدامنۍ د پښتنو پر ټولنیز ژوند څه اغیز کړی دی؟ په پښتنه ټولنه کې د میرمنو ژوند څنګه تیریږي؟ پښتون وطن کومې قدرتي زیرمې لري او د کومو پښتنو سیمو خلک د نړۍ په کومو هیوادونو کې مزدورۍ کوي؟ دې ته ورته د نورو پښتنو ځوابونه د مشال رادیو په اونیزه خپرونه تړون کې اورېدلی سي. دا خپرونه د شنبه په ورځ په کم 15 بجې او د یک شنبه په ورځ په کم 2 بجې زه بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم.
تړون خپرونه بعد د خپرونه پرسته نیمه کې اوري ورزو کورمې قبایلی سیمې ته په کورمې کې حکومت د جګړه ځپلو سره د مرستو ترویشلو مخکې یو سروي پیل کړی ده. ځای خلک پرې نیوکه کوي او وایي چې یوازې د هغه چا نومونه په دې سروې کې شاملېږي چې پولیټیکل انتظامیه کې یې پیژندګلوي لري، خو چارواکي وایي داسې نه ده او پکار ده چې خلک د فارمونو ډکولو په وخت ټول اسناد د ځان سره ولري. پاړې د طارق اورکزی راپورټ اورو.
په کورما کې د مسوزو ځای خلکو د نړیدلي کور په سر د سیمې متاثرینو سره د مرستې لپاره پر پیلیدونکي سروې نیوکې کړي او وایي چې دا سروې په حقیقي صحیح او په شفافه بڼه نه ترسره کیږي. د میرباغ سیمې فضل جان مشال رډیو ته وایي په سیمه کې د سروې چې کم ټیمان مقرر شوي دي هغوی په سفارشونو کار کوي او د هغو کسانو کورونه په سروې کې نه شاملوي کوم چې غریب او بېوسه دي. نو پکار دی چې څوک هم د پامه ونه وستل شي.
خپل رشتہ داری په بنیاد باندې یا څوک سټیک هولډر وي، هلته مطلب څه وسوي هغه ته کار کوي، حالانکه غریب سړی به بالکل پاتی وي، هغه ته هیڅ توجه نه ورکوي.
دا سروے چې په منځنی کورما کې د پولیټیکل انتظام له خوا روانه ده، د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت کورونه نقصان شوي دي. د درغه سیمې سیدالله مشال لډیو ته وایي ډېر خلک داسې دي چې کورونه یې ړنګ شوي دي، خو په سروے کې نمونه نه دي اچول شوي.
مداخله تقریبا تعداد زته تاسو وایم ډېر زیات دی،
کډوالو ته حکومت به په مکمله توګه ړنګ شوي کورونو لپاره 3 لک او د لږ نقصان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. ځایي کس عبدالله ګل مشال لوډیو ته وایي که حکومتي چارواکي غواړي چې څوک هم له خپل حق محرومه پاتې نه شي، نو سروې دې بیا وکړي او د هغې لپاره غیر جنبدار کسان دې واخیستل شي.
کس به سروې کې خسته چې هغه د ای پی او یا د دفتر ته زیات رسي، د ایمنداری والا او د غو والا د کور والا کسون ډیر کام دی ورکه، نو په کور دې ټول خلک فسیلیټیټ شي، ټول ته یو کې سمته نظر وکړای شي.
د منځنی کور مې مرسیال پټیکل جان عرفان علی مشال لډیو ته ویل کده چا کور لنګ دی او په سروې کې نوم نه دی شامل کړی شوی، د هغې نورې وجه کې دی شي خدا خبره چې دغه سروې په شفافه او صحیح توګه نه کیږي، منلو ته تیار نه دی.
لکه مالک مکان یا اونر چې کوم دی په موخه موجود نه وي، نو هغه ته ټیم مدیرې نه شي، او وي مشکل شي بل کور کې، وي مشکل شي بل کې بل په سبا دي د بل روز په دې کې اکثر داسې چې کور لنګي نو دلته کې نه دي، اکثر په کوهاټ کې ټل کې یا په پېښور کې چې ته دی، نو هغه کله کله دې خورا چکر کېږي، نو هغه پرېزنس چونکې بینګ ان ایس او پیس چې کوم دي هغه پرېزنس ضروري دي، هغه پکچر هغه سره پکچر دي ستل او دغه
واضح دی. چې په منځنی کورما کې زیاتره برخې له وسلوالو پاکې کړی شوي دي او هلته کې حکومت واک بحال شوی دی او اوس ورته بې کوره شوي خلک هم ورستنه شوي دي. طارق ورغزی، مشال رادیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته وګی. دی ډیپلومیټ مجله لیکي چې پاکستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو حکومتي او پوځي مشرتابه په خوخه د ترهګرۍ له منځه وړلو لپاره نېشنل اکشن پلان یا قومي تګلاره جوړه کړل شوه، خو د دوو کلونو تیرېدو باوجود په پاکستان کې ترهګري شتون لري. مجله د دې پلان په ځینو نکاتو نیوکې کړې چې د اسرار عالم مومن په دې راپورټ کې اورو.
په لیکنه کې راغلی د کامی تګلارې له مخې د مرګ سزا عملي کولو څخه بندیز لرې کړل شو چې دا رنګ ترهګرو ته پانسیانې ورکړل شي، او په تېرو دوو کلونو کې سلګونه کسان په دار وځړول شول. خو د یو رپورټ له مخې په دار ځړول شوو کسانو کې 98% هغه دي چې په ترهګرۍ کې له سره ککړ نه وو. د نېشنل اکشن پلان له مخې پوځي عدالتونه جوړ شول چې د ترهګرو پر ضد زر تر زره فیصلې ترسره شي. د عدالتونو په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 150 کیسونه فیصله کړي، خو یوازې سند صوبا چې د پاکستان د آبادۍ 15% جوړوي، د دې په ترهګرۍ ضد عدالتونو کې 3,380 کیسونه ناحل پراته دي. نو پوځي عدالتونه د دې مسلې اوږدمهاله آئینی او قانوني حل نه دی. د ترګرۍ مخنیوي قومي تګلارې یوه نقطه دا وه چې د سخت دریځ ډلو د رابطو نظام او مالي سرچینې به له منځه وړل کېږي، خو که وکتل شي نو د تربندیز لاندې ډلو مشران جلسې جلوسونه کوي او په رسنیو کې ورته ځای هم ورکړل کېږي. په دې وروستیو کې مسرور نواز جنگوي چې د ترګرۍ مخنیوي ادارو تر څارنې لاندې دی په زمینی انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې. تر دې هم خطرناک راپورونه دادي چې د کورونا چارو وزیر چودري صالح خان د تربندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ملاقاتونه کړي. مجللی کی چې په قومي اکشن پلان کې دا خبره هم شامل وه چې د ترګرۍ مخنیوي څانګه نیکټا به مضبوطوي او د ترګرۍ د مخنیوي ځواک به جوړول شي، خو لکه نه چې د ترګرۍ مخنیوي قومي تګلاره اعلان شوې، تر اوسه د نیکټا یو غونډه هم نه درابلل شوې. همداراز فنډونه یې له ځنډ سره مخ دي. که څه هم د یادې قومي تګلارې وروسته په قبایلي سیمو او کراچۍ کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شول، او د چارواکو اداوې هم تر دې حده سمې دي چې د نورو وختونو پرتله اوس امنیت ډېر ښه شوی، خو د لیکوال په خبره دا د مسلې عارضي حل دی. ډیپلومیټ مجللی کې د ترهګرۍ مستقل حل لپاره باید ولسي قانون نافذ کوونکې ادارې له خرابو خلکو پاکې، پیاوړې او د انصاف نظام منظم کړل شي. په لیکنه کې راغلی په پاکستان کې اوس هم وسلوالې ډلې فعال دي. د روان کال په جنوري کې په باچا خان پوهنتون برید کې 6، مارچ کې د چارسدې په یو ځایي عدالت حمله کې 14، همدغه میاشت په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک کې ځانمرګي برید 2، او په اګست میاشت کې د کوټې په وکیلانو ځانمرګي برید کې 2 کسان وژل شول.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
تاسو مشال رادیو ته وګورئ. د پاکستان خبریدونکو دی نیشن ورځپاڼه کې لیکوال او سیاستوال افراسیاب خټک لیکي د پاکستان پر ریاستي نظام کې د دوو ادارو حکومت تر اوسه ختم شوی نه دی او اوس هم په واک کې تقسیم موجود دی. لیکوال لیکي په پاکستان کې وزیر اعظم نواز شریف هغه سیاسي مشر دی چې د ریاست لپاره په مهمې سیمې پنجاب کې د اکثریت لرلو او د جناح له ګوند سره د تعلق لرلو له وجې پریزنی تنقید کوونکي د غدارې تور نشي پوره کولی. د مقالې ځینې نورې برخې د انیسا اجمل لاورو.
دی نیشن ورځپاڼه کې لیکوال سیاستوال افراسیاب خټک لیکي پاکستان کې د هر امریت وروستو جمهوري انتقال زیاته موده اغستې او پیچلې شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د پوځي امریت رسمي مودي ختمېدو وروسته هم په واک کې تقسیم پرځای ده. مقاله لیکي که څه هم په پاکستان کې کمزوري ولسی حکومت پر خپلو پښو ادرېدو هڅې کوي، ریاستي ادارو په دوامداره توګه خپلو پټو فعالیتونو ته دوام ورکړی دی. په 2010 کال کې د پاکستان په آئین کې 13 ترمیم یوه لویه کامیابي وه، خو د هیواد په ریاستي نظام کې د دوو ادارو حکومت تر اوسه ختم شوی نه دی. مقاله لیکي د پخواني پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف د واک ختمېدو وروسته هم د آصف علي زرداري په مشرۍ منتخب حکومت به د پوځي اسټابلیشمنت تر اغیز لاندې کار کاوه. لیکوالی کې همدغه حالات په 2013 کال کې دامو انتخاباتو وروسته هم موجود وو. په 2013 کال کې یوې منتخب اسمبلی د پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل خپل آئینی موده پوره کړه او له دې وروسته د کوم غیر سیاسي ځواک د مداخلت بغیر یو منتخب حکومت بل ته خپل واک انتقال کړ. د لیکوال په خبره وزیر اعظم نواز شریف ته د هیواد د نورو سیاسي مشرانو په نسبت زیاتې ګټې ترلاسه وې. لومړی دا چې هغه د پاکستان په پنجاب کې یو مستحکم سیاسي ځای لري چې د موجوده ریاست لپاره یوه مهمه سیمه ده. روزپاڼه لیکي د پنجاب ولسي او پوځي مشرتابه او لوی تاجران پر سیاست او اقتصاد مهم اغیز لري. د لیکوال په وینا د مفاداتو په لړ کې د وزیر اعظم لپاره دویمه خبره دا ده چې هغه د مسلم لیگ مشر دی او د دغه ګوند ریښې د پاکستان بانی محمد علي جناح له ګوند سره تړلې دي. نو دا شان د نواز شریف د یو اصلي پنجابي مشر کېدو او د جناح له ګوند سره د اړه لرلو له وجې د هغه د انتقاد کوونکو لپاره ګرانه شي چې نواز شریف غداره وګرځوي. د لیکوال په خبره په پاکستان کې د ځینو کمپرستو لکه بلوچو، پښتنو، سندیانو او د ګلګت بلتستان سره تعلق لرونکو لپاره د غدار ټکي اکثره کارول شوی دی. مقاله لیکي د نواز شریف لپاره درېمه د ګټې خبره دا ده چې هغه د یو سیاسي ملګري یا دشمن په توګه له پوست سره په مختلفو معاملو کې ډېر ښه تجربه لري. د پوست د نوي مشر جنرال قمر باجوه له ټاکلو سره نواز شریف د پاکستان هغه یوازنی سیاسي مشر دی چې د پاکستاني پوست شپږ مشران یې ټاکلي دي. مقاله لیکي دا ټولې خبرې نواز شریف د فشار په وړاندې د ادرولو او د خپلو ګامونو منتخب کولو لپاره جوګه کوي. د لیکوال په وینا د پاکستان په ریاستي نظام کې د ولسي او پوځي ادارو ترمنځ غیر توازن ډیر زیات دی او د دې مسئلې حل د اصلاحاتو یو دوامداره بهیر دی. افراسیاب خټک لیکي جمهوري انتقال یو منطقي انجام ته د راوړلو په برخه کې د حکومتي او مخالفه سیاسي ګوندونو لپاره ضروري ده چې پر اصلاحاتو پام وکړي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا کزاغ ته ډېر وایم چې زما وای زه خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه نشته، مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزی شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چټونه دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي دي پارلمنت کې.
دا هرڅه په پرګنې خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس په کم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نه نیمې بجې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ پرګنې خبرونه به د روسته د دې خبرونه ورسته نیمه کې اوري. اوس ورزو پیښور ته. پیښور کې چې تاسو ته معلومه ده نن د کریسمس ورځ ده، عیسویان رونه دغه اختر لمانځي، او تیر مازدیګر هغوی د دې رسوماتو آغاز کړی دی. زمونږ همکار غلام غوس دې لړکې پرون یو کلیسا ته ورغلی دی، د عیسایانو تر څنګ ځینې مسلمانانو هم په دغې غونډه کې برخه واخیسته. په دې موقع ډرامې، سندرې او خاکې وړاندې شوې او د امن لپاره دعاګانې وغوښتل شوې. په اړه یې د غلام غوس راپور اورو چې د کریسمس په یوه سندره پیلېږي.
د پېښور د ترنا پارم د عیسایانو په کالونۍ کې د کریسمس مراسم اول منزلی شو، او د سنټا کلاس د مکورې لاندې ماشومانو ته د لوبو سامانونه هم ډالۍ کړل شو. په ټوله نړۍ کې عیسایان د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدلو په خوشحالۍ کې کریسمس لمانځي. د کریسمس په اړه دا دستوره د شرکتګاه او نورو مدني ټولنو په مرسته ترسره شوه. په دغه مهال مدني فعالی سنایجاز مشال ریډیو ته وویل،
موږ دې سره د دې په خوشحالۍ کې شریک نشو، د دې په غم کې شریک نشو، نو بیا داسې به څنګه کیږي چې موږ په یو ځای امن سره په دې ماحول کې، په دې سوسایټي کې، په دې ټولنه کې ژوند وکړو. او امن د پاره زموږ خیال مذهب یا عقیده ضروري نه، بلکې انسان کېدل ضروري دي. دا انسانان دي او په حیثیت انسان د دیم حق جوړیږي چې مونږ د دې سره د دې په خوشحالو کې، د دې په غمونو کې شراکت وکړو.
د ترنا پارم د عیسایانو په کالونۍ کې د کریسمس په مناسبت د حضرت عیسی علیه السلام د زیږون په اړه خاکي او ډرامې هم نندارې ته وړاندې کړل شوې. په دغه مهال د عیسائی ماشومانو او میرمنو لخوا د خوشحالۍ سندرې هم وویل شوې.
زمانہ ہمارا روبیکا دے روبیکا شمون تھی اور دا کرسمس چ دے کدا منگ پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام چ دے ولادت ورز دے داغا خوشحالی کے منگ کرسمس مناو کو، اور آنا علاوہ چ دے اشپے چ دے کوئی روزی پروگرام کے گی برتھ ڈے مناو کو، کیک کٹ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ولادت مبارک کے.
دا دستور پپائی کی دا مدنی ٹولن الخوا دا کرسمس دا سندرو او ڈرامو اڑاندی کون کو تا سندونا او انامونا ہم اول کرل شو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم د لګکو یا د اقلیتونو په دې موضوع کې پاتې کیږو. ایف پی خبری ایجنس لیکي په پاکستان کې دا مهال 400,000 انسانان د نوي دور له غلامۍ سره مخ دي. دا کسان زیاتره د خښتو په بټو او په پټو کې د پور یا قرض خلاصولو لپاره له کلونو راهیسې کار کوي، خو قرضې نه خلاصېږي بلکې له نوره زیاتېږي، او همداراز په دوی کې بیا ځینې مجبور وي چې خپلې لوڼه په دغه قرضه کې ورکړي. نور تفصیل د اسرار العالم مومند په دې راپور کې اوري.
رپورٹ پر دې شروع کیږي. یو هندو مذهب جینی جیوټی چې یوازې د 1400 کال وا کورنۍ یې د 1,00,000 روپو پور نشو ورکولې او قرضداري په زوره ځان ته واده کړه. نوموړې مور امریکا شي دا منی چې لور یې د نه ختمېدونکي قرض قیمت ادا کړو. امری وایي چې دی او خاوند یې کله په پټو کې مزدوري پیل کړه، نو د ځمکې مالک څخه یې 50,000 روپۍ قرض واخیست، خو د مزدوري کولو باوجود قرض د ختمېدو پر ځای لا نور زیات شو، ځکه چې پر دې قرضه دوی سود هم ورکړو. په رپورت کې راغلي چې په جنوبي پنجاب کې د عامه خبره ده چې مزدوران له زمیندارانو څخه لږه قرضه واخلي او بیا ټول عمر د دغه زمیندارانو لپاره په پټو کې کار کوي، خو قرضه پرې د کمېدو پر ځای لا پسې زیاتېږي. همداراز د امریو د هغې د لور په څیر میرمنې بیا دغه قرضو قیمت ادا کوي، او د ځمکو مالکان یې په زور ځان ته ودوي، یا پرې کورونو کې کار کوي او یا پرې جنسی کاروبار کوي. د هندو مذهب جینۍ جیوټی مور وایي هغه څو وارې د خپلې لور د خوشي کولو لپاره پولیس او عدالت ته ورغلی، خو هیڅ ځواب ورته نه دی ورکړل شوی. نوموړې وایي یو باسره زمیندار د دې لور په زوره مسلمانه او خپله دویمه ښځه یې جوړه کړه. په رپورت کې راغلي نړیوال شمیرې ښایي دا مهال څه باندې 400,000 پاکستانیان د نوي دور له غلامۍ سره مخ دي. پر دوی تشدد کیږي او په زنځیرونو کې تړل شوي وي چې ونه تښتي. دوی هیڅ حقونه نه لري. د جنوب ایشیا پارتنرشپ په نامه یو سازمان وایي هر کال شاوخوا زر غیر مسلمه جنکۍ چې زیاتره پکې عیسایي او هندو مذهبه وي په زوره له کورونو بوتلل کیږي. په رپورټ کې راغلی دی کوم باسره خلک چې په زوره انسانان خپل غلامان جوړوي له هغو څخه پولیس هم ویریږي او پر ضد یې کوم ګام نشي پورته کولی. رپورټ زیاتوي جیوټي چې اوس مسلمانه شوې او نوی نوم یې فاطمه دی هغه او خاوند دواړه یې ورته تورونه ردوي او وایي چې دوی په خوښه واده کړی.
مشال راډیو ستاسو په خوښه ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته وګی د دولس نیمو بجو د خبرونو لنډیز د بشیر غاخنه.
په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی حکومت د چین سره په اقتصادي راهداري پروژه کې د نورو منصوبو شاملولو خبره کوي، د خبر پښتونخوا چارواکي وایي د پښتنو د حق په اړه د دوی اندېښنې لا هم ځواب شوي نه دي او که همداسې بې ځوابه پاتې شي دوی به مظاهرې وکړي. په جګړو او پوځي عملیاتو کې د منځنۍ کرمې ایجنسۍ ځپل شوي. ځینې خلک وایي حکومت چې د مالي مرستې لپاره کومه سروې پیل کړې ده هغه له درغلیو ډکه ده. بلخواته حکومتي چارواکي وایي چې د سروې وروسته به هر پوره اړنګ شوي کور والا ته څلور لکه او لږ زیانمن شوي کور ته یو لک او شپېته زره روپۍ ورکول کیږي. پرون پاکستانی او ترکی چارواکو په انقره کې د آزاد تجارت په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو د یو خبر تر مخه دواړو خواوو د تجارت، خدماتو او سرمایه کارۍ په اړه بحث وکړ. په دا سال کې چې نن عیسایان په ټوله نړۍ کې کرسمس لمانځي، پرون پېښور کې د لړکې غونډې وشوي او ځینو د مدني ټولنو مسلمانو غړو هم په دې مراسمو کې برخه واخیسته. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې په تیرو دولسو میاشتو کې د سختو عملیاتو په کولو سره داعش وسلوال ځپلي دي او د دوی نیټورک یا شبکه یې ختمه کړې ده. هغه دوه رونه چې د دسمبر په 13مه په جرمني کې د یوې ترهګري حملې د پلان جوړولو په شکل نیول شوي پرون بیرته خوشې شوي دي. د جرمني پولیسو ویلي دي چې دغه کسان له دې وجې خوشې شول چې ثبوتونه پینو. د روس د ولسمشر له دفتره په پرونی خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ایران او روس سلا شوي چې په شام کې د بحران ختمولو لپاره به شریک کار جاري ساتي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی بشیر غواخ درته د دولس نیمې بجو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو. اوس تاسو ته دوه ونې د خبرونې وړاندې کوو. په لومړي سر کې به تاسو د اقلیتونو په اړه باندې ونې د خبرونه پرګنۍ اوري چې هر ونه یې درته زموږ همکارانی ساجمل برابرۍ، او په دویمه نیمه کې به تاسو بیا تړون خبرونه اوري. نن به درته پکې د ډیرا اسماعیل خان په اړه باندې معلومات درکول کیږي. دا خبرونه بوریوال کاکړ برابرۍ راځي چې دغه دواړه خبرونه وورو. په لومړي سر کې پرګنۍ او بیا تړون.
پرګنه خبرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه اوریدونکو. دا اصل په خبرونه کې په بلوچستان کې د اقلیتونو پر مسلو او التا دغه په ژوند خبرې کوو. په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي غړي او په صوبایي سملي کې د اقلیتونو په څوکۍ راغلي وزیر ویلیام برکت وایي په دغه صوبه کې په غیر مسلمو کې تر ټولو زیاته آبادی د اندوانو ده. دی زیاتوي
سب سے زیادہ جو تعداد ہے وہ ہندو کمیونٹی کی ہے اور سیکنڈ پرسن کرسچن کمیونٹی.
په بلوچستان کې تر ټولو زیات آبادی د هندوانو ده، او په دویم نمبر بیا عیسویان دي. سکان په دغه صوبه کې ډیر کم دي. هندوان د بلوچستان په پښتون میشته او بلوچ میشته دواړو سیمو کې، یعنی په چمن او هب دواړو کې زیات دي.
د بلوچستان د بشری حقوقو کمیشن مشروای په دې رستیو سو کالونو کې په سورا د مذهب بدلولو د تاوان لپاره تختونی او د بد امنۍ لبچی له بلوچستان د غیر مسلمو ډیرې کورنۍ سیمې پرې خودو ته اړ شوې دي. تر اوسه نه زیاتوي په بلوچستان کې غیر مسلمو ته د تعلیم په برخه کې د کمی کوټې، صحت او د ژوند بنیادی سہولتونو په لړ کې هم ډیر مشکلات ورپېښ دي.
بلوچستان کی کم دا مائنورٹی آن دا غدا سنگا زیاد بنام کو نا ان کے نو پتا 2006 ٹو 7 بعد کی تو بلوچستان کی حالات خراب ہوا مائگریٹ ہوتا ہے انٹیریئر بلوچستان کی اندوان ڈیر ہوا کو مونگ یو اندازے مطابق لگ بھگ 10,000 کسان بھی مائگریٹ کرے گا دا سر کراچی سے چلے گا
ویلیام برکت چې په بلوچستان کې د بشری حقوقو لپاره د سټینډینګ کمیټې مشر هم دی وایي په بلوچستان کې اقلیتونه له پیړو راهیسې ژوند کوي. نوموړی زیاتوي د نورو صوبو په نسبت په بلوچستان کې له اقلیتونو سره د خلکو رویه ډیره ښه ده.
بلوچستان کا اصل میں جو معاشرہ
د بلوچستان ټولنه قبایلی ده. له هنده د بیلی دو وروستا د پاکستان قبایلی مشرانو اقلیتونو ته خواست کړی وو چې سیمه دې نه پرېږدي او هند ته دې نه ځي، ځکه چې دا هم د لګکیو سیمه ده. په بلوچستان کې اقلیتونه مسلمانانو ته اکثره د تخم کرلو او نورو کارونو کولو لپاره قرضې ورکوي. په بلوچستان کې له خلکو سره ټولنیز چلند ډیر ښه دی. مسلمانان او غیر مسلمه دواړه د یو بل د عبادت خانو، مذهبونو او کلتور احترام کوي، او همدا وجه ده چې په بلوچستان کې مذهب ته د سپکاوي پیښه نه ده رپورټ شوې. پنجاب په اقتصادي توګه د پاکستان لویه صوبه ده، خو هلته هم مذهب ته د سپکاوي پیښې مخې ته راځي. البته په بلوچستان کې تر اوسه داسې هیڅ نه دي شوې.
برکت زیاتوی په بلوچستان کې له اقلیتونو سره د ټولنې د عامو خلکو رویه خو ډیره ښه ده، خو په جرمونو کې ککړو ډلو او د وسلوالو لولچې د تشدد ځینې پیښې هم مخې ته راغلې دي.
ایسے کچھ واقعات ہوئے ہیں جس میں کڈنیپنگ کے ہیں جیسے
د تختونو په سیر ځینې پیښې هم رامنځته شوې دي. په بلوچستان کې کله کله له اکثریت سره سره د اقلیتي وګړو د تختونو پیښې هم مخې ته راغلي دي چې د تاوان لپاره کیږي. په دې وروستیو کې د هندوانو هم یو دوه تنه تختول شوي وو چې وروسته بیا د تاوان ورکولو په بدل کې خوشی کړل شو.
د بلوچستان د بشری حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین وایي اقلیتونو د پاکستان په پرمختیا کې ډیر رول لوبولی دی، خو د پاکستان حکومت تل دوی لپامه غورځولی دی او د اقلیتونو ضد تشدد کوونکو ته یې تر اوسه سزاګانې نه دي ورکړي.
خدمات خلاص کرے ایون بیفور پارٹیشن تاوان ورکړی 7 ملین ډیر ویلې وا نو د بلوچستان په روایت کې دغه شیان نه مچ د خلکو سره داسې لیکواله او موږ دغه کمیونټي خلک هم تقریبا لاړه.
د 13 اپریل په یوشتمه نیټه د بولان په حاجی خار کې نه معلومه کارستانو د سکانو د یوې ګوردوارې څخه پیسې او مذهبي کتاب غلا کړی وو چې وروسته بیا د سیمې سکانو د دې پیښې پر ضد مظاهره هم وکړه. د مظاهرې پر مهال یو تن جسبیر سنگھ مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت د مذهبي کتاب په پټولو کې د ښکېلو کسانو نیولو لپاره هیڅ ګامونه نه دي پورته کړي.
زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب له هغه ځایه غلا سوی دی. موږ ټولیز لژکیو، خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند او د بلوچستان په صوبایي اسمبلی کې د اقلیتونو په څوکۍ راغلی انیتا عرفان د سکانو د مذهبي کتاب د ورکیدو د پیښې او یا په دغه پیښه کې د ککړو کسانو په اړه څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د پاکستان حکومت د اقلیتونو مسلې تر ډیره هوارې کړې دي او د دوی ژوند د بهتره کولو لپاره نورې هڅې هم کوي.
موجودہ گورنمنٹ جو ہے اس کا مائنورٹیز کو پورا
د پاکستان او بلوچستان موجودہ حکومتونو لخوا اقلیتونو ته پوره ملاتړ ترلاسه دي. که اقلیتونو ته کومې ستونزې ورپېښوي نو حکومت له موږ سره ولاړ وي. موږ ته د خپل کار، عبادت او تہوارونو لمانځلو لپاره پوره ازادي ده او موږ د حکومت له طرفه هیڅ مشکل سره مخ نه یو.
د پاکستان په نورو برخو کې اکثره خزینه سیاستوالانې د ټولنې ناسمې رویې شکایتونه کوي، خو انیتا عرفان وایي په بلوچستان کې د یوې سیاستوالې په حیث خپل کار ډېر په اسانۍ او بې د کومې ویرې کوي. هغه زیاتوي
جیسے باقی خواتین کو یہاں پہ بہت عزت دی جاتی ہے ہمارا مکمل گورنمنٹ
سنگ چ دلتا انور خزتا عزت ور کول کیگی ہم ہا غسی مون تارا کل کیگی. حکومت سمون د خزینہ او سیاست والو ډیر ملاتړ کوي. دی حکومت اقلیتونو ډیر ستونزې هوار کړی دي. په بلوچستان کې د امن امان خراب صورتحال، هدفي وجنې، تختونی او دغه سي مختلف مشکلات مون ټولو ته دي. نو دا سینه د چګینې د اقلیتونو ستونزې زیات دي او د عامو خلکو کمی.
بلخوا د بشری حقوقو کمیشن مشر طاهر حسین د انیتا عرفان خبرې سره اتفاق نه کوي او وایي چې د حکومت د کمې پاملرنې له وجې د بلوچستان د اولس او په خاصه توګه د اقلیتونو مشکلات ورستر بلې سي واقع دي. طاہر حسین زیادوی کا په پاکستان او په خاص توګه په بلوچستان کې حکومت په وخت د اقلیتونو ستونزې هواري نه کړي نو د غیر مسلمو نورې ډېرې کورنۍ به هم کډه کې دوتا مجبور شي او په ټولنه کې به تقسیم هم نور زیات شي.
پاکستان کی جو تقریباً پاپولیشن نان مسلم تو 0% پاکستان جو حالات کی نور مائنس ریمور خل شاید مائگریشن ہوتی نو نہ دکھا مونږ دپاره یو پاکستانی فارم دپاره یو سیویلائز سوسائٹی دپاره پر روانہ پر روڈ پر آرٹیکل پر رائٹ خبرین دا گرد شیان سی دا مسترلکو دی خلاف خبرتو کاری ننو شی دا دمو گرو دا ایون دلتما یو کیٹلم کن دے رہا دا یو فورت کلاس یو کریکولم کتلا نو پاگ کی وہ چیئر مسلمان دوسرے مسلمان کا پارٹی ہے خبر اسلامی
طاہر حسین زیاتوی چې باید د پاکستان حکومت په تعلیمي نصاب کې د اقلیتونو ضد خبرې ختمولو سره سره د هیواد د وګړو تحفظ یقیني کړي. اوریدونکو دا وا د دیونه پرګنې خبرونه که د خبرونې په اړه سر رائے لرئ نو ضروری را سره شریک کړئ. تر راتلونکي خبرونې پورې درنه زه نیسا اجمل اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
د مشال پنوم
ساتھ د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.
د مشال رادیو د اونیزې خبرونې تړون اوریدونکو زه بوریوال کاکړ مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا د ډیرا اسماعیل خان په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کوو. د خبرونې په پایل کې به د ډیرا اسماعیل خان د جغرافیا او هلته میشتو لوی قبیلو په اړه واورې. بیا به د دې سیمې د ولس د ژوند ژواک په اړه معلومات درکو. ورپسې هلته د میرمنو د ژوند حالت ته کتنه کوو. د دې سیمې د پیداوار په اړه هم معلومات لرو او په پای کې به د دې سیمې د سیاست او ادب په ډګر کې د تیر سو یو شمیر شخصیتونو په اړه واورې. د خبرونې پایل د ډیرا اسماعیل خان له جغرافیا او هلته له میشتو قبیلو کوو. لیکوال ثنا الله شمیم د یادې سیمې جغرافیا داسې بیانوي.
د ډیر اسماعیل خان مرخاته خواته د پنجاب علاقه د دریا خان له دریا خان سره یو علاقه د بکر او د ملور پریواته تا د ټاک ضلع د ټاک لاغه سره وانه دی دور سویل علاقې ته د ډیر اسماعیل خان چې کوم دی داغه دور اوسترانی پراته دی په کوم باندې او د رمکو علاقه ده او دا پنجاب علاقه ده او د جنوب خواته دا د شمال خواته د بلو دا لکی مروت او دا ډیر مشهور کلی دی او ډیر څه مشهور دا ډیسټریکټ دی.
ثنا الله شمیم د ډیرا اسماعیل خان د جوړښت په اړه وویل.
ډیرا اسماعیل خان دا ډیسټریکټ دی. ډیرا اسماعیل خان خو مین ښار دی خو د ډیرا اسماعیل خان سره کوم تحصیل دی یو کولاچی دا یو کورو دا یو تحصیل په هارپور دی یو تحصیل درابر دی. دا درابر اول د کولاچی سره اوس دا څلور پنځه کال اول د شپږ کال اول داسې د خپل تحصیل جنو کړی دی. دا د مین ښارونه دی د ډیرا اسماعیل خان.
نوموړي وویل په ډیرا اسماعیل خان کې د پښتنو ترڅنګ یو شمیر نور کامونه هم ژوند کوي.
په ډیرا اسماعیل خان شهر کې دا تقریبا 80% پښتانه اوسېږي. اول نن دلته ډیر زیات د 1983 کوم مردم شماري سره هغه وخت درې اتیا دا مردم شماري کې پښتانه او اوس هم خپل څه نوې تبر رسیدلي نو ډیر زیات پښتانه دلته اوسي. او په پښتنو کې کوم قومونه دي هغه دلته مروت دي. اوس وزیر مسعود د ټریبل هم ډیر راغلي دلته ګډپور د دې ضلع د تحصیل کولاچی یو قوم دی. دا ډېر غټ قوم دلته دی. دلته کې مروت څخه دلته مروت راغلي دي هم دلته ډېر اوسېږي لګیا دي. دلته بیتنی اوسېږي. دلته نور ډېر د پښتنو قومونه دي خو سرایکي قومونه دي. دلته په سرایکي کې دا بلوچان دي. په بلوچانو کې بین لاشاري دي لغاري دي دلته ریند دي او ډېر قومونه پراته دي.
له ثنا الله شمین څخه مې وپوښتل چې آیا په ډیرا اسماعیل خان کې د مذهبي لږکیو خلک هم ژوند کوي او کنه. نو هغه وویل
په ډېر اسماعیل خان کې بالکل نور مذهبونو خلک صاحب دلته عیسایان استاد دلته هندوان استاد بکنی علاقے کے زو سم په ډېر اسماعیل خان کې شاہ آباد کې ما کور سے دیوان کور سے جماعت دی له جماعت سره دلته مندر دی له مندر سره گرجا دا دلته شپه ورو ورو لیبل دا کول سیج لګی دی دا چې د دې تر من باندې څه مسله نشته
ژوند جواک
د تړون خبرونی په دې برخه کې د ډېر اسماعیل خان د ولس پر ژوند جواک غږیږو په دې اړه د دې سیمې د ټولنیزو او قانوني چارو له کارپو شاهنواز میاخیل سره وغږیدم. شاهنواز میاخیل په ډېر اسماعیل خان کې د ولس د خوشحالیو د موکو په اړه وایي
خوشحالۍ دي دستورونه دي هغه هغه څه تقریبا دي چې څنګه د نور پښتنو دي ودونه سول کورځن سوه عید سوه دا نورې داسې مواقع دي چې هغو باندې د دې خوشي دغه کوي. دلته زموږ ډېر اسماعیل خان کې میلې کېږي میلې یو دلته میله وه هغه خو اوس له بده مرغه چې دی بنده سوه هغه ډېره داسې قومي میله وه دا کو دا پوندګانو دا کوچیانو به خپل طور باندې مناوله چې کله به دوی کېترو کې واپسل په دغه موقع باندې وه. اوس هم کال دی ډېر کالونه وسول چې دا شدت پسندي له وجه دا خلک ورغلل هغه بنده کړه.
له شاهنواز میاخیل څخه مې وپوښتل چې د دوی د سیمې خلک د خوشحالۍ څنګه لمانځي. نو هغه وویل
خو اترونه یې دولي دریسي دا دلته ډېر ښه اتر بازان شته اترونه دي دریسا ورته وایي نور چې کوم دی دلته خپل خپل دي اترو خپل سټیپ دي چې تا ته وردګی وایي صدرجار وایي دا چرخ ورته وایي دا ټوله چې څومره دي اترنو دي دریس طریقې دي دلته هغه موجود دي دا خلک یې کوي.
شاهنواز میاخیل وای په ډېر اسماعیل خان کې هم د سخت دریزۍ او تراګرۍ له امله د کلتوري موسیقي میلې د پخوا پرتله ډېرې کمې شوې دي.
وخت له ډېر زیات ول ډېر انتهایی زیات ول بته داسې کله نه و چې چلته پتنګ کا کور نو اسې به هم مازدیګر په ټایم باندې خلکو دا کلو کې بانډو کې داسې خلک ول چې هغه به دا موسیقي کوله باغې ماجې به راواخېستې یو سوال به دور شو اور داسې چې دې ورکیږي دي جستا.
نوموړی د وجوهاتو وضاحت داسې کوي
دی وجه دا مذهبي تندروي ده بنیادي طور دا د خلک خوف زده دي ولې چې موږ دا شالم میلا وکړه شالم میلا دا د موږ د ډېر اسماعیل خان دا ډېره له پیړیو نه را شروع وه په خپل مخ باندې ازادانه دی چې نه د حکومت ته لار دغه وو نه د چا خان نه د چا نورو په خپل یوه جوړه میله وه غونډو به جوړه شوه هغه کې بیا وخت سره سره اوس لا د ډېر اسماعیل خان پښتانه جنډپور میخیل بابر اسرانه دا به هم مجموعي طور راتلل اوس په شیرانی مرانه راغلی دا د جوب خلک به راتلل مندوخیل به راتلل سخت کبیتنی به راتلی دا کیسې ختمې کړې دا یو ځل رالل هغه کې خو بیا جګړه وسوله ملایانو ته ماته وسوه دوی خلک زخمي شول بیا دوهم کال دا خلک ورغلل دی په فیرینګ بوکه خلک بوکس برسول بیا دا وخت نه باندې دا.
شاهنواز میاخیل ویل سخت دریزی د ډېر اسماعیل خان ټولنه له هر اړخه اغیزمنه کړې ده.
باور هم له منځه تللی دی خلک خوف زده دي بهر نه وځي هغه حجرې محفلونه هغه د شپې دغه دغه ختم شوې هغه ختم شول هغه نشته یو بل سره ورشه دار څه چې کومه ده هغه طریقې باندې نه شوه پاته لویان ختم شول اوس لوی څوک نشته هغه چې بس کیسه منله کېده خبره دې کوله چې هغه به یو اثر و اله منځه لاړلی اوس داسې شوی چې موږ هغه ټولنه چې ده ماته شوه.
کورنۍ ژوند
د تړون خبرونې په دې برخه کې د ډېر اسماعیل خان د میرمنو د ژوند او تعلیم په اړه خبرې کوو. په دې اړه هلته د تعلیمي او سیاسي حقونو لپاره له فعالې کامله خان میاخیل سره وغږېدم. نوموړي په ډېر اسماعیل خان کې د میرمنو ژوند داسې بیانوي
علی خان په حواله کې چې اوور آل ګورو مختلف ژوند کتونکو تاسو ته ورځي چې جوه حالت ده ولی جو اس کو فیملی زلتا پشتنا ہم دی بیتا اسو پتے سرائی کی سپیکنگ خلق ہم سا دیلتا اور آل دیشہ جو زون چرنگی دی مو جو پختن پشتن خواہ کے اسے ہم دمرے ڈیویلپ نہ دیشہ جے کو بیا ہم دی خان زگور مچ نورے لکونا لشکوٹی بہتر پتے انداز کی چی تعلیم ملتا دے او خلق روچان لری تعلیم لگا چوک ایفورٹ کر لیسی خاص کر دا یونیورسٹی سرا کالجونا سکولونا لرجا جنکو تعداد
کمیلا خان وای هلتا اوس د پخوا پرتلا د تعلیم لزیاتوالی سره شواله راغله ده
انسانی حقوق په حواله سره اوسل تشه بهتر دی تعلیم سره سیاست کې هم جنجا پارټیسیپیشن کم چې اپورت اچول وحد پوری هم چې دیش جیل تک خپل لکا کوي پارٹیسیپیشن سدی کلی ور زون نه خاص کر مجھے لا کے کمیا خیلی گنڈک پوری بابڑو علاقہ دلتا خواہ سے کلی ول پردے رواج کورونو کی دشجے جدا سے ایکسپوجر نستا ہو جدا سے جابز وغیرہ اپرچونیٹی ہم نستا گا ایریاز کے
نموڑی وای بل پلا اوسم میرمنو ته د کورنی ژوند په اړه په فیصلو کې د سلام شروع ورکول حق لا نه دی ورکل سوی
میر اسماعیل خان کی ہوں زیادہ خبر اوور آل کریں گے کہ جو اگست سے میٹرک کو کی کا یونیورسٹی پر تعلیم کی خوبی آگا نہ پس آگا کورونو کی اور کم کور زون دواگ دے آگا کی کم چمور سوسائٹی دا آگا کی فیصلے سے ہم شجو اختیار حاصل نہ دے نو ڈی خان کی ہوں داغا سے صورت حال دے ایون کے سڑوں کی کمزوری آگا پیسہ گٹی نو دیا آگا خبر ازیاد اور دلی کی جی نو شجے کو غریبان ہو بالکل ہم داغا سچویشن کی ڈیر اشاد دی تعلیم اگر سام سے دی تعلیم آگا اثرات نست دیا
ل کاملا خان میاخیل زخم یو پرستل چی آیا پر ډیر اسماعیل خان کی پر میرمنو د تشدد پاړه معلومات لري او کنه نو هغه ویل
خو تشدد تا بالکل ډومیسټک وایلنس خو ډیر لکه یو هټ ایشو دی ڈی خان کے ہوم دا یو ایشو راجی لے گیا شجو سرا دا خوز دا سے خبر ہے سوئی چیدا دی مجھ ڈیلی معمولات کے دیا دا خبر ہے دا چوک تشدد وائی ہوں نا کہنا دا خوز تاس زوائی مجھتے دا تشدد وائی ہوں ڈی خان کے ہوم ڈومیسٹک وائلنس تا دیم
د کاملا خان میاخیل پا وینا پشتانه باید د میرمنو تعلیم تا زیادت پاملرن وکڑی
مشکور کما خبر ہے کہو چی تعلیم دیر بنیادی شیز دے تعلیم سر سر ما خپل کم چی خیال دے میرمنو دا پارا کم شیز چی اغا بے اتو خو دیر خبر ہے کہ دے چی جی مجھو ایدا ہم دی وسی دا حقوق حقوق خو دیر زیادی دی میرمنو وزم ایم چی وارا دی ورطا ملاو سی خو کم چی اور موجودہ صورتحال دی اغا کی چی دیر نا لکر یو خو چی اغو تا کم ریسپیکٹ دے کم دی اغو یو مقام دے اغا مجھو پشتون کلچر کے ہم دشا جو ڈیر عزت اور رسپیکٹ لری اور اسلام چوک مذہب اسلامی تاسو خبر ہے خلق اس مذہب پہ نظر گوری نو مذہب ہم دگا شیز وہی چیز دشا جو ڈیر احترام دے تعلیم بنیادی دے مذہب ہم اجازت ور کئی اموج اس پاکستان آئین ہم اجازت ور کئی یا اوور آل کم دنیا میں خطر واندہ آ ہم دگا شیز ریکوائڈ کئی دگا دوارو خبروں سرا سرا چکم ادری ہم خبر کہ روزگار خواتا دی اگر شجی رہتی معاشی بحالی ڈھیرا ضروری تھا
ددی سیمی گٹ وٹ نمیالی د دغه سیمه
سنا اولا شمیم په ډیر اسماعیل خان کې د تیرسو سیاسي شخصیتونو په اړه وای
تاریخی طور باندې په ډیر اسماعیل خان کې د پاکستان څخه اول دلته حاجی رمضان خان او دلتا عبداللہ خان ایم ایل اے پاتا دی سردار افغان خان ایم ایل اے پاتا دی دلتا نصر اللہ جان علی زئی پاتا دی اور دا ڈیر مشہور خلق دی اور پدے کہ احمد نواز خان سے دوئے کہ نواب ڈیرا ورتوائی دیا دا آغاز زور نواب اللہ نواز خان کہ کم دے گومر یونیورسٹی کے کم اپ 1974 کے جوڑ سے دا اگر دا مزک پر زرکر کنال مزک ور کرے دا اسے مفتی ور کرے وا اور اولنے وا شانسلر سردار اللہ نواز خان سے دوئے نواب صاحب او دا ډېر تاریخي خلک وو او د ډېر اسماعیل خان د پاره دوی ډېر لوی خدمات دي.
او کلر رڼا په د مفتي محمود صاحب پر کورنۍ مو واچوي.
بالکل تاریخي شخصیتونه دي، داغه چې کوم زمن دي اوس کوم سیاسیان دي دلته، یو مولانا فضل الرحمن صاحب یا قومي اسمبلی ممبر دی، لطف الرحمن صاحب یا د صوبۍ اسمبلی ممبر دی، عبدالرحمن د ډسټرکټ اسمبلی دي، مطلب کول هغه په سمبلو کې ناځي بس لګیا دي ډېر اسماعیل خان خدمت کوي. د څنګه ده
نموړی وای چې ډیر اسماعیل خان د سیاست ترڅنګ د ادب په ډګر کې هم د یادول وړ نمونه پیدا کړی دی.
د ادب په لحاظ باندې دام زکا ډیر ډیر شیرازم زکا ډیر درنم زکا دا دلته چې ډیر اسماعیل خان کې نو تاسو سره هم د کم اول پاد غلام محمد کاشر نوم به تاسو ورېدلې دی. د اردو یو ډېر لوی نوم دی په پېښور کې، اوسېدل د دادې تحصیل پاړپور سره د تعلقو. طاهر کلاچوي صاحب د پښتو ادب ډېر لوی نوم و. د تاج نه منتظر بیٹلۍ صاحب دا یو ډېر لوی نوم و. او نور داسې ډېر سو سو شاعران دلته پاتې شوي دي. زه به د سرکیانو شاعرانو تاسو ته نوم واخلم. دلته یو عبدالله یزدانی صاحب دی، دا ډېر د سرکی دی شاعر دی. پروفیسر غفار بابر صاحب وو، دلته پروفیسر نذیر اشک صاحب وو، او داسې نور ډېر دي. او اوس هم بیا خدمت کوي لګیا دي.
د مشال رادیو د تړون خبرونه اوریدونکو، تاسو د خیبر پښتونخوا د ډیر اسماعیل خان په اړه معلومات هو اوریدل. لدی سره د خبرونه وخت پات رسیږي. راتلونکو اونۍ ببل پښتنه سیمه تاسو ته درپیژنو. او زه بوریوال کاکړ در څخه اجازه غواړم. شو وخت ولرې. خو د مشال رادیو د خبرونه اوریدل مهروي.